وخت د ماسپښین درې بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په بلوچستان کې پر ریل ګاډي برید، په اسلام آباد کې د 15 ساعته د هلو ځلو وروسته د یو وسلوال کس نیونه، په کراچي کې د پولیو یو بل ناروغه، د طالبانو حکومت ته نوې دمکې، د خبر ایجنسی د باړې د دکاندارانو غوښتنه، د پاکستان او هند اړیکې او د مصر حالات د رواني ګړۍ برخه دي. په پای کې د ټوکو ټکالو نیوز پروګرام پام کوو وړاندې کوو، خو په پایل کې به وار ورکو اسرار له مومنته چې خبرونه وړاندې کړي.
د بلوچستان په ضلع بولان کې د پنجاب پینډۍ ته تلونکي ریل ګاډي باندې حمله شوې چې پکې یو تن وژل شوی او 25 پورې نور ژوبل دي. د کندهار په ننۍ ځن وژونکي حمله کې د وو بهرنیو فوجانو په ګډون 15 کسان ژوبل شوي دي. او په مصر کې د تشدد د پیښو په اړه اندېښنې له هغې وروسته نور زیاتې شوې چې اخوان المسلمین ډلې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې کوڅو ته راوځي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په ضلع بولان کې د پنجاب پینډۍ ته تلونکي ریل ګاډي باندې حمله شوې چې پکې یو تن وژل شوی او 25 پورې نور ژوبل دي. د بولان ضلع ډیپټي کمشنر عبدالوحید شاه مشال ډو ته ویل چې پیښانن له غرمې وروسته د بولان په مچ سیمه کې رامسته شوې.
د جعفر ایکسپریس په نامه ریل ګاډی له کوټې د پنجاب صوبې پر لور روانو چې د ضلع بولان د مچ په سیمه کې له غرونو ناڅرګند کسانو پرې راکټونه توغولي او ټکانې پر کړي دي چې پکې تر 25 پورې کسان ټپي شوي او یو کس وژل شوی دی.
تر دې د پیښې په چاند د منلي خو د رواني میاشتې پر شپږمه نېټه هم په یاده سیمه کې د یو بیت په نتیجه کې له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي 10 مسافران وژل شوي وو. د هغه برید د زمواري بلوڅ وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه. د کندهار په ننۍ ځن وژونکي حمله کې د وو بهرنیو فوجانو په ګډون 15 کسان ژوبل شوي دي. پیښه نن تر غرمې مخکې 11 بجې د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لویه لار رامنځته شوه. په کندهار کې د اتل قلی اردو قمندان جنرال عبدالحمید وردګ مشالډو ته وویل ځان وژون کې پیاده وو او د بهرنیو ځواکونو د یوه چپه شوي موټر سره نږدې یې ځان ته چاودنه ورکړې. د قمندان په وینا په پیښه کې یوازې حمله کوونکی وژل شوی، 8 بهرني سرتیري او د ملي اردو 15 فوجان او 3 تنه ملکیان ژوبل شوي دي. تر اوسه د دې حملې پړه چا پر غاړه نه اخیستې. پاکستان ویلي دی له هندوستان سره ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارول غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نه اعزاز سودري نن د دې وزارت په غونډه کې له هندوستان سره پر پولو د نښتو په اړه ویل هیواد یې نه غواړي خپل ځمکه د بل هیواد خلاف استعمال ته پرېږدي. نوموړی وایي له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان دا دریځ دی چې خپل ځمکه به په نړۍ کې چرته هم د ترګرۍ خلاف استعمال ته پرېنږدي، او دا زموږ د ټولو امنیتي ادارو معیاري دریځ دی او موجوده حکومت هم دې ته ژمن دی. د ترګرۍ پر ضد د کوټلې پالیسۍ په جوړولو کار روان دی. اعزاز چودري زیاته کړه چې په دې میاشت پاکستان ته د افغان ولسمشر په راتلونکي سفر کې به له نورو موضوعاتو تر څنګ د 2014 کال وروسته په حالاتو د پاکستان دننه د افغان کډوالو په اړه خبرې کیږي. چودري په خپل اونیزه خبري غونډه کې ویل چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه د پاکستان او د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون موقف یو دی، او هغه دا چې ډرون الوتکې دې یوازې د معلوماتو راټولولو لپاره وکارول شي. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري ویلي دي چې په بلوچستان کې د زنو له درکه شوو کسانو په معامله کې د امنیتي ځواک افسي خلاف ثبوتونه موجود دي. نوموړي دا خبره پرون په بلوچستان کې د بدامنۍ په اړه د ازخود نوټس د اورېدنې پر مهال کړې. د پاکستاني رسنیو له مخې افتخار چودري ویلي د عدالت لخوا پر احکاماتو عمل نه کیږي. د ده په وینا د له درکه شوو کسانو مقدمې اورېدنه له 2010 کال هیسې په سپریم کورټ کې روانه ده، خو تر اوسه پورې دا مسله حل نه شوه. په مصر کې د تشدد پیښو په اړه اندېښنې له هغې وروسته نورې زیاتې شوې چې اخوان المسلمین ډلې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې کوڅو ته راوځي. د قهرجنې جمعې په نوم غږ په داسې حال کې شوی چې مصري چارواکو له چهارشنبې ورځې راهیسې د تشدد په پیښو کې د مړو شمېره د 640 نه زیاته ښودلې. وژل شوي زیاتره ولسي وګړي وو. بلخوا په سفارتي کچه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر مصریانو غږ کړی دی چې د زور له کارونې دې ډډه وکړي. دغه بیان د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا مشر او د ارجنټینیا سفیره ماریا کریسټینا تیره ورځ د شورا د هنګامي غونډي وروسته ورکړې.
The members, first of all, express their sympathy to the victims.
نوموړی وای ټول غړو له هغه سره غمرازي کړی دا چې په دې پیښو کې یې ژوند له لاسه ورکړی. د شورا غړي په دې اند چې په مصر کې د ټولو نه مهمه خبره تشدد ختمول دي چې ټول غاړي له صبر نه کار واخلي. بلدا چې د امنیت شورا دا یو عمومي خواهش هم دی چې تشدد ودرېږي او د قومي جوړجاړي لپاره کار وشي. تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ. بلخوا د مصر لنډمهاله ولسمشر له دفتره خپور شوي بیان کې پر امنیتي ځواکونو د نړیوالو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم شامل دی لخوا تنقیدونه رد کړي شوي دي. او اخري خبر دا دی د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحانی له 1300 نامزد شو وزیرانو څخه 1500 ته د باور رای ورکړي. د پارلمان سپیکر علي لاریجانی ویل د ساینس د پوهنې د څېړنې او ټکنالوژۍ او د سپورت وزارتونو ته نامزد شوي ونه توانېدل چې د پارلمان د غړو د اکثریت رای ترلاسه کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا ریپورټونه ولرو. په بلوچستان کې پر یو ریل ګاډي برید شوی دی. د دې تفصیل به درکو. په اسلام آباد کې تر 5 غنټو د هلو ځلو وروسته وسوال کسان سره له خپلو ماشومانو او مېرمنې ونیول شو. د خیبر ایجنسی د باډي دکاندارونو وایي تړل شوي دکانونه دي خلاص کړل سي. دا څومره دکانونه دي او څومره تاوان کوي؟
کړي لس زره نه زیات دکانونه دلته بند شوي دي. خو په دې لس زره دکانو کې تقریبا یو نیم کروڑ دوه کروڑ روپۍ روزانه حساب سره تاوان روان دی.
په امریکا کې د پښتو نړیوال کانفرنس کېږي. خدا ځل به موضوع شوی
په امریکا کې د پښتو ژبې او د کلتور پرمختیا.
او هم په دې غړي کې درته امان الله ناصر د ټوکو ټکالو نیوز پروګرام پام کوو وړاندې کوي.
ګرانو قدرمنو، د آی ایم ایف شرایط زده د ډالر او سرو زرو د لوړ او ښکته قیمت خسته اوریدونکو، ګورګین میرچکی حاضر دی.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت تر دې لمخه چې د بلوچستان د ریل ګاډي حال درکو، کوشش کوو چې خپل همکار سره په رابطه کې شو او د دې تفصیل درکو. تر دې لمخه به یو بل رپورت تر توورو. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د 5 غونټو تر ډزو وروسته پولیسو یو وسلوال نیولې دی. په ډزو کې د سکندر په نوم وسلوال جوبل سوی. روغتیایي چارواکي وایي د دې جوبل کس صحیح حالت شدی. دا وسلوال بیګا د شپې اسلام آباد پر جوانا ایوینیو له یو شزه او دوه ماشومانو سره ولاړو او ډزې کړي وي. ویل کېږي هغه میرمن د شزه او ماشومانې بچ دي. د دې غوښتنه وه چې په پاکستان کې د اسلامي نظام عملي کړل سي او د میاں نواز شریف حکومت دي له منځه یوسي، استعفا ورکړي وبخشي. نور تفصیل بس راج زهیر له اسلام آباد راکي.
اسلام آباد بلو ایریا کې وسلوال تن سکندر تیر شپه د 5 غنټو اپریشن نرستو د پاکستان پیپلز پارټي د زمرد خان په مرسته پولیسو په ډزو د جوبل کې دوه وروستو نیولې دي او د غرنګې د هغه خزا کول هم گرفتار کړی دی. نوموړي او د هغه خزا د اسلام آباد پیمز هسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړی شوی دی. د سکندر او د هغه د خزې د صحت په اړه د پیمز هسپتال ویان ډاکټر وسیم رسنو سره خبرو کې وویل چې د سکندر حالات د خطر څخه بهر دي. نوموڑی زیادہ کڑا
رائٹ سائڈ کی پسلیاں ڈیمیج ہے، اس کی فریکچر ہوئی ہے، فائر آرم کی وجہ سے رائٹ سائڈ پہ سینے میں گولی لگی ہے.
د خی اڑخ چجی جو بل شوی دی د ډزو لکبل او پسینه هم خی اڑخ ته ګولې لګې دلې دا او هغه ګولې مو وسته دا. د دې ګولې په وجه د پړپوس هم جو بل شوی دی او د ډېری وینې بېدو له وجې بلډ پريشر ډېر کم وو. خدا اپریشن نرستو اوس د سکندر حالت قابو کې دی او نن سهار چې کله هغه هوش کې راغی نو په کټ کې اوړېدو راوړېدو. د هغه د خزې کول په حق لبا ز دا ویم چې دا غي حالت بالکل ټیک دی او هغه بچتا.
د وسلوال تن سکندر د نیولو په اړه 13 شپه د پاکستان پیپلز پارټي زمرد خان میڈیا تا اویل
میں پلان گھر سے بنا کے آیا تھا کہ میں نے آج یا جان دے دینی ہے یا اس کو پکڑ لینا ہے. جب آیا
ما دا منصوبه د کور نه جوړ کړې وا چې زنن یا خپل ځان ورکم یا به دا کس نیسم. چې زه کله راغلم نو نوملې ما د اس اس پی سره خبرې وکړې چې زه د دې سړی سره لیدل غواړم، خو هغه ما ته وی چې مورزا په ګاډي کې بارود دي او دوه کلاشنکوف هم ورسره دي. خو زه بیا هم ورغلم او ما وی چې ژوند او مرګ د خدای په لاس کې دی.
د ذکر وړ ده چې سکندر د پنجاب د حافظ آباد علاقې سره تعلق لري او د دسخر په وینا چې د سلور ورځې وړاندې سره د ښځې او د دوو بچو چې پکې یو لور پروا او د زوی عبدالله سره مری او اسلام آباد ته د سیل لپاره تللی وو. دا دې هم یادوي چې لدی وروستو سکندر د اسلام آباد په حساس علاقه ریډ زون بلو ایریا په سړک ډزې شروع کړې او د موجوده حکومت د خاتمه او د شریعت د نافذ کولو غوښتنه کوله. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سمزو کراچی ته د سند صوبې د روغتیا ادارې چارواکي وایي د کراچی په سهراب کوټ کې یو ماشومه ګزړن یا پولیو ناروغي وهلی ده. ماشومه د بلوچستان د ژوب د شار د یو کورنۍ ده. له دې سره په سند کې د پولیو ناروغانو شمیر 300، په کراچی کې د پولیو مخنیوي واکسین څاڅکو پر ورکوونکو حمله هم سوي دي. تفصیل به له کراچی څخه ظفر کریمی راکړي.
د سین صوبې د روغتیا د محکمې چارواکي وایي د کراچۍ ښار د سوراب ګوټ په سیمه کې یو بل ماشومه د پولیو په مرض اخته شوې ده. د دوی په خبره دا په سین صوبې کې د پولیو دریم کیس دی. د دې له جملې څخه دوه کیسونه د کراچۍ ښار او یو کیس په دادو ضلع کې مخې ته راغلي دي. د پولیو دا کیس د سوراب ګوټ په پښتون ګڼ مېشته سیمه کچی پاړه کې د جوب د سیمې د یوې کورنۍ په ماشومه کې موندل شوی دی. دغه ماشومه چې سنا نومیږي ورور نذیر جان یې په اړه وایي،
دا خدای یو کال ده مخکې خدای شي ولا سي بالکل یو کم وخت شي بالکل ډیره خدمه ولا بل وخت یې لیک د سي کار کوي لیک دا بل وخت یې ډیره خدای لیک مل خوره ولا اوس دا کم راستخ شي دا خو ان شاء الله بالکل ټیک ټاک جوړه ده. دا کم ډیره خو شي دا په خوانه لیک بشتاری پکې ده. په دې کار نه کې تقریبا نه ولا پولیو ولا مشره غلی وو
په سوراب ګوټ کې. د تیر کال جولای په میاشت کې د روغتیا د نړیوال ادارې په ډاکټر ډیوډ باندې د پولیو د درې ورځنی کمپین په مهال حمله شوې وه. چل عمله یې یاد ډاکټر او د هغه ډرایور زخمیان شوي وو. د تیر او وروستو په یاد سیمه کې د پولیو ضد د څاڅکو ورکوونکي ډلې یو بل تن ډاکټر اساق کاکړ هم وژل شوي وو. د دې پیښو را وروستو په یاد علاقه کې دغه کمپین تر ډېرې مودې پورې درېدلې وو. د دې نه مخکې د پولیو لومړنی کیس هم د کراچۍ د پښتنو په ګڼ مېشته سیمه لانډی کې مخې ته راغلی وو. چې له امله یې د خیبر پښتونخوا صوبې د شانګلپار ضلع درې کلن ماشوم د پولیو د لاسه معذور شوی دی. د روغتیا د نړیوال ادارې چارواکي وایي سږکال تر اوسه پورې په پاکستان کې د پولیو 24 کیسونه مخې ته راغلي دي، چې پکې زیاتره کیسونه د قبایلي سیمو سره اړوند په ماشومانو کې موندل شوي دي. د پاکستان لپاره د یادې ادارې یو چارواکی ډاکټر زبیر مفتی په دې اړه تیر ورځ مشال رادیو ته ویل،
زیات کتونه چې کوم چې هغه خیبر پښتونخوا فاټا چې یو ځای وګورئ نو دېر ځایونه رپورټ شوي دي. فاټا نه چې کوم دی هغه 14 کیسونه رپورټ شوي دي. خیبر پښتونخوا نه چې کوم دی هغه 15 رپورټ شوي دي. نو دا 19 کیسونه یا 19 کیسونه چې کوم دی په 24 کې دې ځایونه رپورټ شوي دي. سیند کې ټوټل 3 کیسه رپورټ شوي دي.
د سین صوبې د روغتیا د محکمې چارواکي مزر خمیسانی مشال رادیو ته ویلي دي، که څه هم یو وخت د کراچۍ ښار ځینو سیمو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ډلو لوتللو څخه ډډه کوله، خو اوس دوی د پولیسو په پیره کې د کراچۍ ښار هرې سیمې ته ځي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان تحریک طالبان او مجاهدین الانصار وسلوالو ډلو د ډاکټر عثمان پانسی په خبرګون کې شودلې او ویلي چې که نموړي او نورو ملګري په دار وځړول سي نو بدل به له میا نواز شریف او شاباز شریف څخه اخلي. دواړو ډلو له رسنیو سره په خبرو کې دا اعلان کړی دی او هم دغه حواله باندې چې ډاکټر عثمان هغه کس دی چې څو وخت یعنی دوه کاله مخکې د پاکستان په پنډي ښار کې په د فوج پر مرکز جی ایچ کیو باندې حمله کړې وه او بیا هغه دوران کې د نیول شوی وو. په دې اړه لا د حکومت څه بیان نه دی راغلی. نور تفصیل به په دې رپورت کې واورو.
د روان میاشتې په درویشتمه نیټه فیصل آباد زندان کې بند ډاکټر عثمان او د نورو ملګرو پانسی په خبر تحریک طالبان پاکستان د سخت رد عمل اظهار کړی. تحریک طالبان پاکستان په خپل نوی بیان کې ویلی دی که ډاکټر عثمان په پانسی وخېژول شو نو بدل به یې نیغ په نیغه د میا نواز شریف او شهباز شریف څخه اخیستلی شي او د مسلم لیگ نون صوبایي او علاقایي مشرانو په کورونو کې به خودکش حمله کوي. دا خبره تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد رسنیو ته په خپل ورکړل شوي بیان کې کړی ده. نوموړي وویل د عوامي نېشنل ګوند نه زیات به مسلم لیگ نون قائدین په نښه کړي. شاهد الله شاهد په خپل بیان کې ویلي د خودکش حمله کوونکو سکواډ یې تیار کړی. دوی ویلي هر طالب د دوی لپاره ډاکټر عثمان دی او دا یو طالب پانسی هم ورته قبوله نه ده. بل طرف ته وزیرستان کې د طالبانو نوی گروپ مجاهدین انصار هم د ډاکټر عثمان پانسی په خبر خپل رد عمل ښودلی. مشال ریډیو ته د مجاهدین انصار ترجمان ابو بصیر د ټلیفون د لارې وویل چې د ډاکټر عثمان بدل به له حکومت په قبایلي سیمو کې اخلي او قبایلي سیمو کې به د بریدونو او خودکش حملو سلسله شروع کړي. مجاهدین انصار په وزیرستان کې د طالبانو هغه نوی ګروپ دی چې شمالي وزیرستان کې داعش امنیتي پوستې ډمډل پوستې بویا چک پوسټ تر څنګ د یو شمیر بریدونو ذمهداری پر غاړه اخیستې دي. د یادونې ده چې تحریک طالبان پاکستان سموده وړاندې د دولت سره امن مذاکراتو شروع کولو لپاره میا نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او سید منور حسن د ضمانت په توګه غوښتي ول، خو وروسته د ولی الرحمن په ډرون برید کې د وژل کېدو نه پس تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو پروسې ختمولو اعلان وکړ او دا اول ځل ده چې نیغ په نیغه میا نواز شریف ته د طالبانو له اړخه په نښه کولو ګواښونه ورکول کیږي.
تاسو مشال ریډیو اوري اوس هم زو خبر ایجنسی ده. د خبر ایجنسی د باډي سیمې خلکو او سوداګرو د چارواکو څخه غوښتنه کړې چې د دوی لارې خو خلاصې شوي خو اوس د ورته بازارونه هم خلاص کړل سي. دوی وایي چې په باډه کې د وسلوال پر ضد د تیرې اوږدې مودې راهیسې روانو فوجي عملیاتو او بدمنۍ د دوی کاروبار ډېر اغېزمن کړی دی او دوی د یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دوی په وینا که دغه د باډې بازارونه هم ورته خلاص کړل سي نو د دوی ورځنی ژوند به ورسره روان سي او معاشي ستونزې به هم هوارې سي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر جنسی د باړې خلک وای چې دوه ونې وړاندې د دوی مهمه لارې خلاص کړای شوې خو اوس حکومت له پکار دی چې د دوی بازارونه هم خلاص کړي. په دې حق له د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر سید ایاز وزیر مشال ریډیو ته وای
یکم ستمبر 2009 باندې چې کوم دا اپریشن شروع کېدو او باړې بازار باندې نو تقریبا دینه مخکې موږ سروې کړې لږ زوره نه زیات دوکانونه دلته بند شوې دي. په دې لږ زوره دوکانو کې تقریبا یو نیم کروڑ دو کروڑ روپے روزانہ حساب سره مو توان روان دی سره مو حکومت تا نو روز موارو خلکو تا په وخت په وخت باندې ډیر سوالونو زارای کړی دی. حالانکه مو سوالونو چا داسې نه اورېدل او نمو داسې غا غا کړی دی خو سم غا کو چې مو ډیر توان مو شو غم مو شو ډیر طوفان مو شو حکومت نو اوس سوال کو چې کوم ته دا کاروباری ماحول خما ماحول راکی او مو سره لګ ډیر حکومت مرسته وکي نو ان شاء الله تعالی مو کاروبار به بیا په دغه سي روان شي.
او د باړي او بلوسي دونکو عبدالرحمن پردی په دې حق لاس داس غختنه کوي
مونږ دا پولیټیکل ایجنسی بنا او د موجوده ایم ان ایس بنا دا مطالبه کو چې ها دوکانونه ها شاپونه ها بازارونه دوباره کولو کړی شي او خلکو کوم ستندو سره مخ دي کوم خلکو کړی کړي کوستری په خاور کې کړیارو باندې خپل کورونه نیولې دي او یا کوم خلکو دلته کاروبار ته بشوي دوکانونه ته بشوي یا کلی وران شي دي په کار دی کوم چې وینا معاوضه ورکي واغه بیا چې کوم د خپل خلکو خپل کورونه دا بیا پرځې شي واپس راشي خپل کورونه ته.
د باړي د سوداګرو د اتحادیې مشر سید وزیر زیاته کړه چې دوی حوصله نه دی بایللې او په نورو سیمو کې په ارزي ځایونو کې خپل کاروبارونه پرانست دي خو که دوی ته په خپل سیمه کې د کاروبار موکور کړی شي نو دا دغه باړه باور سره یو ځل بیا آباد شي. د باړې سیمې د خلکو د بازارونو د خلاصولو دغه غوښتنې په حق لمو چې کله د یادې سیمې نه د کمی سملې دپاره منتخب شوي غړي ناصر خان پردي سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې دغه غوښتنه مو په پام کې نیولې ده او په دې حق لمو د پولیټیکل او پوځي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د باړې بازار خلاص کړو. یاد دی چې د خیبر جنسی په باړه تحصیل کې د تیرې اوږدې مودې رئیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي، خو اوس یې ځینې مهمې لارې خلاصې شوي دي او د باړې سیمې خلک د چارواکو نه غوښتنه کوي چې دغه بازارونه دې هم ورته خلاص کړی شي چې ورځنی ژوند یې روان شي.
تاسو د پاکستان او قبایلي سیمو په اړه باندې یو شمېر رپورټونه واورېدل، خو په دې برخه کې اوسو مصر ته او په مصر کې اخوان المسلمین په خپلو مرستیالانو ژغ کړی چې د احتجاج لپاره د لارو کوڅو ته راوځي چې ورسره په مصر کې د تشدد پیښو د لا ډېرېدو وېره را پیدا شوې ده. په دغه اړه مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ جوړ کړی دی چې له شاهین بونیر نه اورو.
چارواکي وایي د چهارشنبه په ورځ په مصر کې د تشدد په پیښو کې د شپږ سوه نه ډېر خلک ووژل شو چې ورپسې د اخوان المسلمین لخوا د قهرجنې جمعې د نمانځلو اعلان شوی دی. د زیارت په ورځ د بیړنۍ غونډې نه وروسته د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په مصریانو زور ورکړی دی چې د ډېر زغم نه کار واخلي او د قومي روغې جوړې لپاره کار وکړي. په عین حال کې د مصر موقتی ولسمشر د فوز لخوا د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو پر ضد د فوز په عملیاتو نړیوال انتقادونه رد کړي دي. د ولسمشر لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دا نیوکې په رښتیاو نه دي ولاړې او وسلوال ټولګي نور هم ډاډمن کولی شي. د زیارت په ورځ د مصر نه په امنیتي ځواکونو سرکاري دفترونو او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عیسایانو د عبادت په ځایونو د بریدونو راپورونه رارسېدلي دي. امریکا چې د مصر فوز تار کال د 1.5 بلیون ډالر مرسته ورکړي، د مصر د فوز سره خپل شریک پوځي مشقونه معطل کړي دي او واشنگتن په مصر کې موجود امریکایي شهریت لرونکو ته ویلي چې د دغه ځینه اوزي. ترکیه هم د فوز په عملیاتو نیوکې کړي دي او د قاهره نه خپل سفیر واپس راغوښته دي. مصر هم د رد عمل په توګه د ترکیې نه خپل سفیر راغوښته دي. د جولای په دریمه فوز د جمهوری لارې غوره شوي د محمد مرسي حکومت د واک لري کو چې وروسته بیا د مرسي د پلویانو لخوا احتجاجي مظاهره پیل شوه. چارواکي وایي چې د فوز لخوا د اخوان المسلمین په احتجاجي کیمپونو په ډزو کې لږ تر لږه شپږ سوه او درویش کسان وژل شوي او په زرګونو نور زخمیان شوي دي. فوز وایي د مرسي حکومت د ولس د جذباتو پر رد عمل کې لري کړی دی.
شاهین بنری او چې مصر پر حالاتو باندې د مشال ریډیو د مرکه د مشال ریډیو ځانګړي رپورت درته وړاندې کوي. یاو سم د پاکستان او هند پر اړیکو خبره کوو. د برتانی اکونومیست رسپانی د پاکستان او هند ترمنس پر پوله د نشوتو وروسته د رامنځته سوي تاوتریخوالي په حواله یو مقاله لیکلې ده. مجله د دواړو ملکونو په مشرانو زور کوي چې انتها پسندان او ملت پالان دي نه پرېږدي چې د پاکستان او هند ترمنس د سولې خبرې اترې ناکامه کړي. تفصیل ته غوښتي اکانومیست مجله وایي د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی هغه وخت زیات سو کله چې هند تور ولګوي چې د کشمیر پر پوله پاکستانی پوځیانو په یوه حمله کې د دوی 15 عسکر ووژل. له دې وروسته د دواړو ملکونو د پوځیانو ترمنځ د مارشل ګولو، راکټونو او ډزو تبادله وسوه. د مجلې په خبره د پاکستان پارلمان د اگست په 14مه پر هند د تشدد تور ولګولی. اکانومیست وایي د هند میډیا په جارحانه انداز خپلولو سره د غم غوسې ته نور هم هوا ورکړه او د کارپوهانو یوې ډلې وزیر اعظم منموهن سنگ ته وویل چې په راتلونکي میاشت کې په نیویارک کې د پاکستان له وزیر اعظم سره کېدونکې ملاقات وځنډوي. خو د مجلې په خبره داسې کېدل به یوه غلطي وي، بلکې دغه تازه تشدد دواړه مشران دې ته اړ باسي چې سمدستي خبرې اترې سره وکړي او انتها پسند کوټونه یو طرف ته کړي. دا شان د هند وزیر اعظم پر جنگ نه بلکې پر خبرو اترو یقین لري او غواړي د واک د مودې تر ختمېدو لمخه د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کم کړي. د اکونومیست په وینا د درې جنگونو او تر لسیزو پورې پر پوځونو د پیسو ځای کولو او مهمو ترګرو پیښو وروسته که اړیکې ښې سي نو دا به د دواړو ملکونو په ګټه وي. د مجلې په خبره هند چې د ټولې منطقې په حواله کوم پراخ ستراتیژیک هدفونه لري نو دې ته په کتو سره هند په خپله هم امن ته ضرورت لري. هند غواړي په سیمه کې د چین د اثر او نفوذ د مقابلې لپاره له منځنۍ ایشیا سره کاروبار زیات کړي. خو د اکانومیست په خبره لبه د مرغه شدت پسند قوتونه غواړي د دواړو ملکونو ترمنځ راتلونکي خبرې اترې په تشدد کولو سره ناکامه کی. مجله پر مخ لیکي باید دواړو ملکونه نور له پلمو ډډه وکړي. په دې لړ کې باید د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د یو لوی او باوري قوت په توګه لومړی ګام پورته کړي. د مجلې په خبره باید شروع لدی وکړي چې له پاکستان سره د توانای په برخه کې مرسته وکړي. دا شان دا به هم د عقل کار وي چې د سرمایه‌کاری په کولو سره تجارت زیات کړي، تجارتي خندونه لمنځه یوسي او هند ته د ورتلونکو پاکستانیانو له تنګولو لاس واخلي. دا خبره واضح کړي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتو وروسته هند هلته هیڅ ډول پراخ سیاسي پلانونه نه لري. خو اکانومیست دي کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا تر دې هم له لوی چیلنج سره مخامخ دي. نوموړي د تجارتي اړیکو د سمولو په حواله نور هیڅ ډول پلمه نه لري. نواز شریف باید نور پر خپل خاوره موجود مذهبي شدت پسندي ډلې په تیر بیا د لشکري طیبه مخنیوي وکړي چې په پرله پسې توګه هند له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د مجلې په خبره کې چرته نواز شریف شدت پسندان رد کړي او لمن موهن سنگ سره وویني، نو له دې سره به نوموړی د یو امن غوښتونکي مشر جوړېدو په لاره روان سي. د هند او پاکستان پر اړیکو مو د اکانومیست مجلې یو مقاله اوریدله. د امریکا په میریلند ایالت کې د پښتو یو ټولنې پښتون امریکن کمیونټي اسوسیشن د پښتو دویم نړیوال کانفرنس تابع کړی. د دې ټولنې یو منتظم قاسم یوسفزی وایي دا کانفرنس به د سپتمبر میاشتې په لومړۍ نیټه کېږي. د یوسفزی په خبره دا ځل کانفرنس د پښتو ژبې او کلتور پرمختیا پر موضوع کېږي. د موضوع په اړه به لیکوالان، پوهان او ادیبان ویناګانې کوي. له قاسم یوسفزی سره د مشال ریډیو خبریال ګلای از مرکه کړي او په فایل کې د تیر او راتلونکي کانفرنس د موضوعګانو توپیر پاړه پوښتنه کړې ده.
تیر کانفرنس زمونږ چې وو د هغې اهداف وو یا چې کوم د هغې تھیم وو، نو هغه دا وو چې په بهرنیو ملکونو کې په خصوصي توګه په امریکا کې، په د شمالي امریکا کې مونږ د پښتو ژبه څنګه ژوندۍ وساتو. تاسو ته معلومه وي چې د دنیا نه دې وخت کې ډېر په تیزۍ سره مختلف ژبې لګیا دي رکیږي، نو زمونږ مشرانو په دې ملک کې او مونږ دا هڅې وکړې، دا هڅې مشورو کړې چې مونږ دا ژبه څنګه ژوندۍ وساتو. نو د تیر کانفرنس زمونږ چې کوم تھیم وو هغه همدغه وو چې په امریکا کې یا په دنیا په نورو بهرنیو هیوادونو کې د پاکستان افغانستان کوم ځای کې چې د پښتو ژبې مرکز دی، دا غوښنه بهر د ژبې څنګه ژوندې وساتل شي. دا ټول پښتانه راغلي او په دې باندې خپل سوچ را مخامخ کړو چې دا ژبې څنګه ژوندې وساتو. او دا غوښنه دا غوښنه باندې بیا موږ رسټو د تیر کال چې دینو مختلف کارونه وکړو، د پښتو کلاسونو مشورو وکړو، دا شانتي نو سونو وکړو. را روان کانفرنس دا دین نړیوال کانفرنس چې کوم زمو تھیم دی، نو هغه لکه شانته کې بدل لري او هغه دا دی چې په امریکا کې د پښتو
او د کلتور پرمختیا. قاسم یوسفزی چې د دې کانفرنس سو برخې دي او په سو برخو تاسو دا ویشلې ده او په دې کې به څوک څوک ګډون کوي؟
ګلیاز د دې کانفرنس په درې غټې برخې وي او په هغه کې به لومړۍ برخه چې نو هغه تاسو ما څنګه وي زمونږ چې کوم تھیم دی هغه دی د په امریکا کې د پښتو ژبې او د کلتور پرمختیا. نو په دې باندې به زمونږ مشران برازي او هغه په دې باندې خبرې کوي. په دې کې خو ډېر زیات خلک به ګډون کوي، داسې ادیبان او شاعران به د سکایپ د لارې د پاکستان او افغانستان نه هم په دې کې ګډون کوي. او ورسره ورسره دلته چې دینو د نیویورک نه به زمونږ مرکز راځي چې په هغه کې تاج اکبر صاحب دی، تاسو یې پیژنئ، سایبر سوسایټي دلته په نیویورک کې د هغې مشر دی او د پښتو لپاره ډېر کار کړی دی. دغران جنگیر خټک صاحب دی، ډېر وتلی خبریال دی، هغه به هم په دې کانفرنس کې خبرې اترې کوي. او دغه رنګې نور زمونږ ډېر ملګري دي، رڼا ممن زمونږ خور ده، هغه شاعره هم ده او هغه چې دینو په پښتو باندې ډېر کار کوي، هغه به پکې راځي او خبرې به کوي. دغه شانتې زمونږ د پاکا د پښتون امریکن کمیونټي اسوسیشن مشران دي، هغه به په دې کې خبرې کوي. پای کې خالد جان دی او پای کې رضاول حسن دی، اسناف قادر دی، نور زمونږ ملګري دي، هغه به په دې کې په دې د زمونږ د کومې حلې زری دي، د پښتو لپاره یا د پښتو ژبې لپاره، د کلتور لپاره، یا د ماشومان زمونږ په دې په بهرنیو ملکونو کې لویږي، دې څنګه پښتانه لوی کو، لکه په امریکا کې دی اوسېږي، په امریکا کې دی انګریزي ژبه زده کوي، نورې هم ژبې زده کوي. خو موږ وایو چې د پښتو ژبه دې څنګه زده کړي، ځکه چې هغه یو شاعر وایي چې دا نورې ژبې زده کول کلوي کمال دی، خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. نو موږ دا بې کمالي نه غواړو، پهنو غونډې بغیر د موسیقۍ نه کېږي. ندریم برخه چې موږ موسیقي کوو.
یو اخري پوښتنه قاسم صاحب د دارت وای چې تاسو د دې کانفرنس نه سمره هلمند یې او زکه چې یو خو تاسو خپل هوادون ډیر لری پراته نو د پښتو ژبې لپاره به الته تاسو کار کوي نو د دې کانفرنسونو نه تاسو سمره هلمند یې چې دا به سمره ګټه ورور وسوي.
د دې کانفرنس نه خو حقیقت دا دی چې موږ ډیر زیات هلمند یو او دا ټول حل ځلې تاسو خبره بالکل صحیح ده چې د بهر ملکونو کې اوسېږو دلته مزدوري هم کوو او دلته نو کارونه هم ډیر وي او د ماشومانو سبقونه وي نور خبرې ډیر زیات وي نو دا غوږه وجه دلته وخت استل خو زموږ د مرګري شکر دی چې ډیر زیات کمیټډ دي او ډیر زیات کوشش کوي د ژبې لپاره. نو موږ ډیر زیات هیله مند یو او زموږ تمه دا او زموږ یقین دی چې د دې کانفرنسونو به چې کم نتیجې به ډیر راوځي.
تاسو د قاسم یوسفزی مرکاوري دا چې د پښتو یو نړیوال کانفرنس کوي په سپتمبر اوله باندې ګولای اس خبرې سره کولې او اوس هم څه د پاسه درې نیمې بجې سوي دي. اسرار الله مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بلوچستان په ضلع بولان کې د پنجاب پینډۍ تاتلون کې ریلګاډي باندې حمله شوی چې پکې یو تن وژل شوی او 25 پورې نور جوبل دي. د بولان ضلع ډیپټي کمشنر عبدالوحید شاه مشالې دوی ویل چې پیخه نن له غرمي وروسته د بولان په مچ مکې رمسته شوی. د کندهار په نننۍ ځن وجون کې حمله کې د اوو بهرنیو فوجانو په ګډون 15 کسان جوبل شوی. پیخه نن تر غرمې مخکې 11 بجې د کندهار او سپین د کندهار ښار او سپین بولدګ ولسوالۍ پر لوی لار رمسته شوی. پاکستان ویلی دی له هندستان سره ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارول غواړي. د پاکستان د بانو چارو وزارت ویان ایزا سودری نن د دې وزارت په غونډه کې له هندستان سره پر پولو د انخدو پړو ویل هیواد یې نه غواړي خپل ځمکه د بل هیواد خلاف استعمال ته پرېږدي. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري ویلي دي چې په بلوچستان کې د زنو له درکه شو کسانو په معامله کې د امنیتي ځواک ایف سي خلاف ثبوتونه موجود دي. نوموړي دا خبره پرون په بلوچستان کې د بدامنۍ په اړه د اسخود نوټس د اورېدنې پر مهال کړي. د افغانستان له سی بي پي خو سره د مبارزې ملي اداره وایي د پلازمینې کابل په ګرون په یو شمېر ولایتونو کې په وروستیو سیلابونو کې شاوخوا 112 کسان مړه او لسګونه نور جوبل شوي دي. په مصر کې د تشدد پیښې پړه په مصر کې د تشدد پیښو پړه اندېښنې له هغې وروسته نور زیاتې شوې چې اخوان المسلمین ډلې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې کوڅو ته راوځي. او د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحانی له 300 نامزد شو وزیرانو څخه 15 ته د باور رای ورکړي.
د خبرونو لنډیزمو له اسرار المومن څخه واوریدي. اوس جو اسلام آباد ته په اسلام آباد کې سراج ظهیر د نن ورځې پاکستانی ورځپاڼې ولوستې دي او د اداریو د غټ کې را لېږلې دي.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې اداري کې لیکي چې د داخلي چارو وزارت وایي چې حکومت به په هیڅ یو غیر ملکی دباو کې ناراضي او د ملکی قانون تر لاندې به د مرګ په سزا عمل درآمد کوي. اداري مخکې لیکي چې د داخلي چارو د وزارت مطابق څلور داسې زمرې دي چې د صدر له طرفه د مرګ په سزا عمل درآمد نه کیږي، چې پکې ملټری ایک، انسدادي ترهګری ایک، د نشیز توکو ایک او د ریاست د خلاف ورزي د کاروایي مقدمه شامل دي. د ادارې په وینا چې ځینې سزاګانې سختې ضرور ښکاري، خو سوال دا پیدا کیږي چې د یو ملک دشمن تحریبکار غداری کې ککړ او وسلوالو سره ولې نرمي وکړي شي او د دې نرمۍ لوجې په ټولنه کې د قانون او سزاګانو یره ختم شي چې لوجې لا قانونیت ته وده ترلاسه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې د داخله چارو د وزارت لخوا ملکی قانونو تر لاندې د مرګ په سزاګانو عمل درآمد سرګندونه پوره نه ده، بلکې په دې د عمل کولو ضرورت دی. ادارې خیری کې لیکي چې د امر نه دا سرګندېږي چې موجوده حکومت په دې معاملې باندې د نورو نه مختلف ثابت شوی دی او دغه رنګ دوی د مرګ په قیدیانو باندې به اوس نور انتظار نه کوي. اکسپرس روس په خپل اداري کې وایي چې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو لخوا یو بل ته د خط لیږلو لوجې له سور زوراسې پلاین اف کنټرول روان صورتحال په قابو کې راغلی دی. اداري وړاندې لیکي چې د هند لخوا په پوله باندې د ډزو او ګولوبارۍ له کبله حالات ډیر خراب شوي وو او د دې له وجې د جنگ خطر رامنځته شوی وو. خو په دې حالاتو کې د پاکستان حکومت د صبر نکار واغستو او د داسې قسم بیانونو نه ډډه وکړه چې د کومې نه د دواړو ملکونو په تعلقاتو اثر وغورځيږي. خو د دې باوجود هم د هند وزیر دفاع د هغه بیان چې ګني هندي پوز د سرحدونو صورتحال مطابق جواب ورکولو کې آزاد دي، لکبل حالات خرابېدو لخته روان وو. خو دې خطونو په حالاتو سمولو کې مهم کردار ولوبولو. د ادارې په وینا چې پاکستان او هند له ډېرې مودې راهیسې مذاکرات روان ساتلي دي او چې کله هم په دغه مذاکراتو کې سخا اړخ راغلی دی، نو داسې قوتونه رامنځته شوي دي چې دغه مذاکرات یې بیا په شا کړي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا وال سټریټ جرنل د پاکستان په لاهور کې د لشکری طیبه مشر حافظ سید په مشرۍ کې د سوي پریډ په اړه لیکنه کړې ده. حافظ سید د پاکستان ازادي ورځ په مناسبت دا پریکړه کړې وه. سید امریکا او هند لخوا د ترګری په پیښو کې ککړ بلل شوی دی. هلته برطانوي ټلګراف رسپانه په افغانستان کې له برطانوي پوځیانو سره د ژباړونکو په توګه کارکونکو افغانانو ته برطانیې ته د ورتګ په اړه لیکنه خبره کړې ده. راځي دې ته غوښتو. وال سټریټ جرنل وایي هغه کس چې واشنگټن او نوی ډیلی ورته د ترګرو د سرغنه په سترګه ګوري، د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت د لاهور په ښار کې پریډ وکړي چې دا د هند او ګاونډي هیواد ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیاتوي. د ورځپاڼې په خبره د حافظ سید له لوري د یو غیر سرکاري پریډ مشري کول د پاکستان پر پله خاوره له شته جهادي اورپکو سره د مبهمو اړیکو او دا شاند د هیواد لتیرو دیرش کلونو راسی وسلوالی ډلې د ځان په ګټه د استعمالولو مرکزی نقطه په ګوته کوي. د امریکا چارواکو د حفیظ سید په اړه معلومات ورکونکو ته چې په نتیجه کې هغه ونیول سي یا مجرم وګرځول سي لس میلیونه ډالر انعام اعلان کړی دی. او دا رنګ هند بیاوایي حفیظ سید د لشکر طیبه باندې دی چې دغه ډله په 2008 کې د ممبئی په بریدونو کې په لاس درلودلو تورنه ده. د ممبئی په برید کې د شپږو امریکایانو په ګډون 168 کسان وژل شوي وو. د ورځپاڼې په خبره هند دا هم وایي چې لشکر طیبه ته چې ورباندې په 2002 کې بندیز لګول شوی وو د پاکستان د فوج ملاتړ ترلاسه دی او اورپکی او فوج په ځینو کاروانو کې د یو بل همکاري کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د امریکا د جارج ټون یونیورسټي اسیسټنټ پروفیسر کرستن فیر وال سټریټ جرنل ته ویلي د اسلام آباد په نظر کې د لشکری طیبه نظریه د پاکستانی طالبانو په مخنیوي کې ګټوره ده. ورسپانه زیاتوي امریکا دا وخت لشکری طیبه د ځان لپاره یو مخامخ ترګر خطر نه بولي، خو بیا هم واشنگټن د دې ډلې ممکنه نړیوالو اړیکو اندیشمن کړی دی. بلخوا د برتانیې ټلیګراف رسپانه د الیگزینډر پینکرز د افغانستان په اړه مقاله خبره کړې ده. د وایز مانیکا وینسټن چرچل چې کله 20 کلنو نو د برتانیې پارلیمان ته وینا کړې وه، خو د پوینه د هغه پشان ز د پارلیمان غړی نه یم، خو بیا هم یو څه ولسی شهرت لرم. نن د خپلې 20مې کلیزې په موخه د پخوانی پوجانو په هغه ډله کې شامل یم چې یو داسې مقصد لپاره د وزیر اعظم په دفتر کې درخواست جمع کوي چې زما په عقیده زمانی که هم د دې هدف په ډاګه ملاتړ کړی وو. د دې په وینه دوی پر حکومت غږ کوي چې هغو ټول افغان ژباړونکو ته چې له لومړۍ ورځې په افغانستان کې د برطانوي پوځیانو خدمت کړی وو موقع ورکړي چې نه یوازې نوی خوندي ژوند شروع کړي، بلکې زموږ د عسکرو د ملاتړ په خاطر چې ژوند په خطر کې اچولی وو او لا هم په خطر کې دي وژغوري. د ده په خبره د دغو کسانو شمیر 1500 دی او ورته د کار لپاره ښې پیسې ورکړل شوې، خو د دې ترڅنګ دوی د یو بهتره افغانستان د جوړولو ښه تصور هم درلودي. د ده په وینا دوی یوازې ژباړه نه کوله، بلکې د طالبان له لوري د انتقام اخیستو په شکل کې خپل او د کورنیو ژوندونه په خطر کې اچولی دي. د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات مو اوریدل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دفتر هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې ولسمشر حامد کرزی د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته د عبدالرب رسول سیاف د کاندیدولو ملاتړ کړی دی. تر دې مخکې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف ویلي چې ملاتړ د جذبولو لپاره تیرونی په ارګ د سیاسي مشرانو یو غونډه هم هربل شوی. په دې اړه تفصیل د احمد زبیر ژوند په رپورټ کې.
د جمهور ریاست د ویان مرستیاله عادل راز رپورټونه وایي چې ولسمشر احمد کرزی هڅه شروع کړي ترڅو د عبدالرب رسول سیاف د کاندیدای لپاره د راتلونکي جمهور ریاست سیاسي ملاتړ راخپل کړي. د دې رپورټو په اړه ستاسو معلومات څه دي، ستاسو جواب څه دی؟
څنګه چې تاسو خبر یاست، رئیس جمهور او د افغانستان دولت همیشه د کوشش ته ویلي دي چې راتلونکي انتخابات باید شفاف وي او هر هغه څوک چې د افغانستان د قوانینو په اساس نکولای شي ځان کاندید کی د حق اجازه لري چې ځان کاندید کی، او د افغانستان خلک په ځانونه پوه کولای شي چې هغه ته رای ورکړي. نو داسې یو څه چې رئیس جمهور مشخصا غوښتي وي چې یو مشخص کاندید ته سیاسي حمایه ورکول شي، داسې یو څه تروسه نه شوي. او در اخري راپورونه چې نشر کیږي دا بیا اساسه دي، او د هغه پسند کې به دا وایم چې بلی او رئیس جمهور سیاسي او همدارنګه جهادي رهبرانو سره منظم قتل لري او قتل خوای هم دوی سره لیدلی دي په مختلفو سیاسي او د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې دوی سره بحث او خبرې کوي. اما دا سیاسي چې راپورونه اخر وخت کې نشر شوي دا سیاسي نشته.
ولسمشر څو ځلې ویلي چې خبردای د ملي اجماع لارې دوه درې نفر راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه رامخې ته کې د کاندیدانو په توګه، دغه ملي اجماع ته هم کوششونه د ولسمشر لخوا شروع شوي او کناسې جوړ شي؟
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې دا اخري راپورونه بیا اساسه دي، او د رئیس جمهور همیشه دا ویلي دي چې انتخابات باید شفاف وسي او افغانان په ازادانه توګه وکولای شي چې خپل دلخوا او هغه کاندید چې دوی علاقمند دي وکولای شي رای ورکړي.
زبیر ژمنو د امریکا د موټرو د پیداوار شاورلټ او فورد کمپنۍ غواړي چې په افغانستان کې خپل کاروبار پراخ کړي. د کمپنۍ د پنځه په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت په انګړ کې د خپل موټرو نندارتون هم جوړ کړی. د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې د کمپنۍ فعالیت به د افغانستان په اقتصادي وده کې ښه رول ولوبوي او دوی په نورې امریکایي کمپنۍ هم ورته فعالیتونو ته وهڅوي. د موضوع تفصیل له کابله بیا د احمد زبیر شیبن په ریپورت کې اورو.
د امریکا د موټرو د تولید شاورلیټ او فورد کمپنۍ وایي چې دوی په افغانستان کې د پانګونې اهمیت درکړي او هڅه به وکړي خپل فعالیتونه نور هم په دې هیواد کې پراخه کړي. دغه دواړه کمپنۍ د مهال په امریکا کې موټر تولیدوي او د خرڅلاو لپاره افغانستان ته هم صادروي. په کابل کې د شاورلیټ او فورد موټرو د خرڅلاو رئیس ډیوډ نیومن خبر اعلان ته ویل چې د وخت په تیریدو سره به په افغانستان کې د دې کمپنۍ فعالیتونه پراخ او افغانانو ته به وسپارل شي.
The long term view is that the company
د اوږدې مودې پلان دا دی چې دا کمپنۍ به افغاني کمپنۍ وي او د افغانانو په وسیله به افغانان ته خدمت کوي. موږ دا درک کړي چې په افغانستان کې هر تجارت بریالي کېدای شي. دغه کمپنۍ ته چې زه په افغانستان کې کار کوم اوس یوازې موټر ویشي او دلته تولید نه کوي.
شاورلیټ او فورد امریکایي کمپنیو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت په انګړ کې د خپل موټرو نندارتون هم جوړ کړی و. دغه کمپنۍ له 2009 کال راپه دې خو افغانستان ته خپل موټر را انتقالوي او د کابل د خیرخانی په سیمه کې په یو بارګین کې په افغانانو پلوري. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي دا ډول فعالیتونه د افغانستان له اقتصادي ودې سره ښه مرسته کولای شي. د امریکا د سفیر مرستیالې تینا خبریالانو ته وویل چې د امریکا نورې کمپنۍ هم په افغانستان کې پانګونې ته لیوالې دي او دوی به ورته فعالیتونو ته وهڅوي.
د امریکا متحده ایالات ژمن دي چې د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. له دې سره به د نړیوالو لیوالتیا او پانګونه هم راجذب شي. موږ دا مهال وینو چې د امریکا ځینې نورې کمپنۍ هم په افغانستان کې د پانګونې علاقه لري او موږ غواړو چې نورې کمپنۍ هم دې ته وهڅوو تر سو د افغانستان مارکیټونه د خپلې سیمه ییز ستراتیژۍ په برخه کې شامل کړي.
امریکایي پانګوال په داس حال کې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د پراختیا ژمنې کوي چې په دې وروستیو کې آذری، قطري، هندي، ترکی او د ځینو نورو هیوادونو پانګوالو هم ورته ژمنې کړي دي. خو کارپوهان وایي د بهرنیانو لخوا په افغانستان کې پانګونه د دې هیواد په امنیت پورې تړلې مسله ده. دوی وایي تر څو چې د افغانستان امنیت ښه نشي فکر نه کوي بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګه اچونې ته زړه ښه کړي.
تاسو مشال ریډیو رید احمد زبیر حجمن رپورٹ موریدلې او دلته باید بخښنه وغواړم چې په روانه غړي کې به مو د کوټي د بلوچستان په بولان کې په اورګاډي باندې د بریټ تفصیل درکولې خو له بده مرغه خپل همکار سره د ټلیفون د ستونزې له وجې ځخه په لار نه سوچې تفصیل هم درکړای خو هڅه وکړو چې په راتلونکو غړیو کې تاسو ته د دې تفصیل درکو او سم د دې غړي خبري برخه پای ته رسیږي اوس به درته امان الله ناصر چې هر اونۍ تاسو ته د ټوکو ټکالو پروګرام وړاندې کوي او اونۍ پروګرام دی پام کوه راځي چې پام کوه ته خوښ شو پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو قدر منو د آی ایم ایف شرایط زده د ډالر او سرو زرو د لوړ او خطه قیمت خسته اوریدونکو ګورګین مرچکه حاضر ده د نوی سرنا او خبری ډولک سره دی هله یو چې د پټرول او ډیزل نوې قیمتونه به خور ولې نه یاست د سی ان جی لاینونو به لخوا به په ولاړو ولاړو زنګ ولې نه یاست د لوډ شیډینګ په وخت به ګرمۍ سوځ ولې نه یاست د بجلی ولاړه راله به غوسه کړی نه یاست او دا غوسه به په کوشنیانو د ډرون رنگ ور غورځ ولې نه یاست ګرو نړۍ خو صرف هغه ډرون لیدلې ده چې کله نا کله په هوا کې راشي او دلته هلته خپل نخ ولي او لاړ شي لکن تو تکي چکرې او مرکه کړې ده په کومه کې چې دا انکشاف شوی ده چې ډرون صرف هغه نه ده بلکې زمون په سیمه کې خود داسې ډرون همشته چې نه لیدل کیږي نه وشتل کیږي او نه رالوي دا بیا څنګه ډرون ده راشي چې واورد تو تکي چکرې دا راپور
گرانو قدرمنو اوریدونکو د ګورګین د دې خبرو وروسته به تاسو پریشان سوي یاست او بیا به حیران سوي یاست نه د حیرانګۍ ضرورت شته او نه د پریشانۍ دا وخت زما سره مستر ډرون راکټي په خپل ناشته دی به دې ډرون په خپل معلومات راکی
پر چا باندې چې د ورځې شپږ واره د واپډان یعنی بجلی ډرون عملی کیږي اته واره د ګیس او سی ان جی بمباریانې کیږي د کسابانو د چړو ډرون د ملاوټ کوونکو د وړو او غړو ډرون د علاقایي تړې مار غونډګانو د پرچو ډرون د پولیس د ډنډو ډرون د دریابونو او سیلابونو د سپو ډرون په امتحاناتو کې د نکلو ډرون د شپې د ماشو د ورځې د مچو ډرون په کور کې د میرمنې د مور د ګیلو د پیغور ډرون او د باندې د تربرو ملکی ناپورسان کې بیا د بیروزګارۍ د لوږې او د فاقو ډرون نو چې یو څوک روزانه دومره ډرون خوري نو د هغه د پاره دا په هوا کې ډرون الوتکه مادي کونتره ده مڼې
گرانو او قدر منو ملګرو د ډرون خبري رواني دي یو ډرون به علمي ده بل ډرون بد امني ده او دغه دواړو ډرون علاوه یو ډرون هغه ناوړه او د زهرو فصلونه دي چې زمون خلګي په ډیر شو کری او دغه فصل دی کوکنار چې ورسته د پودر په شکل کې برته زمون پر بچانو د ډرون رنگ حمله کوي څنګه راشي چې وورد تو تکي چکری دا راپور
گرانو قدر منو ملګرو زه دا وخت یو داسې سړی سره ولاړ یم چې هغه دغه ناوړې فصل کرلې دی ولې کرلې دی راسي چې د سره خبره وکړو جی تاسو دا د کوکنار فصل ولې کرلې دی
خود می کرلې دی ستا پرونځکو خو به نه کرلې
کمال دی یو خو غلط کار کوي او بیا زور هم کوي
څو غلط کار می کړی دی د خپلو بچانو لپاره یو روز روزی ګټو دلته خو نه پیکټری استه نه کمپنی استه بس دغه یو فصل پاتې دی د خدای مال دی څلور ودونې مې کړي دي شپاړس کوشنیان دي دا په څه شي ساتي
او ستاده دې فصل په سبب چې د خلک کورونه خرابېږي هغه
ولې اسکی ما په زور باندې کښېنه ولي دي وردی سی چلم دی وزکی بیڑه دی دود کی چا ورتو ویلی چی خام خادا غشی وزکی
تا خبری ستاد دې پاوډر په سبب په ټول دنیا کې ور بل دی.
ما کله ویل چې د کوکنارو زه پاوډر جوړ کړم، جوشانده ځینې جوړ کړي چې زکام موسم چې په چایو کې واچوي چې ټخوی مو ودرېږي. ګرانو او قدرمنو ملګرو، زموږ په ټولنه کې دغه رنګه ځوانان ډیر دي چې غلط کار کوي، او غلط کار ته سل دلایل هم جوړوي. د دغو ځوانانو دپاره د رحمان بابا دغه شعر چې وایي: کر د ګلو که چې سیمه دې ګلزار شي، ازغي مه کره په خپو کې به دي.
جامی پواہ سے تیر پورانی ہے شوق فقر سے پولی سوکھا جانی، شوق فقر سے پولی سوکھا جانی، غلامی بوٹو نگر سڑے سد جانی، جامی پواہ سے تیر پورانی ہے شوق فقر سے پولی سوکھا جانی، شوق فقر مسجد سبوٹو نغلا کاؤں کباڑی کے کرتوں او پوری پرانی سم ڈاپا پایو پنچ کل دنیا سپٹے نم پل پوٹر بدو دوں دہی تو نغبراؤں پولی سمگری دانا جوانیانی جامو شروع کرے گرفتاریانی ہے شاو فقر سید پولیس کا جانی، شاو فقر سید پولیس کا جانی.
ملګرو د دې نوړانې چې ګورګین خپل شعرونه شروع کړي، زه تاسو بیا یم پولیس سټېشن ته، چیرې چې دا وخت اوالدار جمادار دسبردار ټول د تھانېدار صاحب و مخته د نن حساب کتاب ښکاره کوي.
سیبه دا خوشو ده رېړې والا حساب او دا د نایانو حساب و کتاب.
علیکه ده د نایانو حساب لږ کم شوی نه دی، پاختر کی بیخی ډیر روپے گٹھلی وی.
صاحب نن سبا دا غټو غټو سنو فیشن شروع شوی دی، خلق ویختان نه کچھ نه کوي، نای ویل چې بس پدی اجامت اجامت گزاره چلو کنه.
الکتا سره وڑی دی
سیب ما د تړیا کی مانش کولې دی کنه.
ډیر ښه، اوی خلش کی مون باید چې د خلقو کوک د دوی نه وصول کو.
لکن سیب خلق بیا هم زمونگ ننه دی خوشحاله.
زمونگ ده خلقو پا کسمت که خوشحالی شته نه، هر وقت خوابه دیم ده پولیسو نه خوابه دی، ده داکترانو نه گیله من، تیر حکومت ته هم پوچرت، موجودات هم خیری او بددواوی، منه چی دوی خوشحاله کی گی نه، نومون خوب باید چی زنو نه خوشحاله وسه تو. علاقه روڑه ده تناره و دوبی والا حساب کتاب.
ملګرو ځکه خو تانې خرسیږي تانېداران خرسیږي او دغه رنګه نن سبا تړې او چوکونه خرسیږي دا تړې او چوکونه څوک خرڅوي راشئ چې د شالیلا بادامي دی راپورته غوږ او سپګمی شو
ملګرو زه دا وخت د شارې نافرسان په یوه چوک باندې ولاړ یم دلته د دوو کسانو په دغه چوک سره جنگ دی راسئ چې د دوی سرنا په ژوندۍ بڼه واورو
زه درته وایم که مې بله ورځ په دغه چوک باندې ولیدلې نو اوس خو دې دا یوه کمانۍ ما ته د قسم دی چې دا بله خو دې هم تر ما ته کمه
ولې دا چوک ستا د پلار دی که د نیکه
وام زدر تو وام زما د پلار او نیکر نوم چې بلواری وانه خه
یو 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 ورور خبر خو اره ستاسو په چی سره جنگ دی
په دې چوک
چوک
هو چوک زه د لاسو کانو نه دلته درېږم پولیس تفتا او غونډګانو ته پتا ورکوم او دې جمعه جمعه او ورځې کیږي او د دې تاړې دا وې دار شي
شه زه دا وې دار شم زما نیکه منګو فکر پلار کډو فکر څلوېش کاله پر دغه چوک باندې دګېدل د خدای پار دی په دغه چوک مې نیکه موټر والی شهید سو پلار مې اغوا سو ګرځل
یو 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 پکیر اغوا سو
پکیر ستا په نظر کې دا شي معمولی شی دی باجی نن سبا سرمایه یا خو د وجرانو سره ده یا بیا د پکیرانو سره
د پکیرانو سره
سو تنخواه اخلی ده
یو 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 از ما ده تنخواه سره بیستا سکر
باجی ستام رنگ اوریجینل فکری ته شوی ده بس چی دا ده مخ دو غاخونه او باشی او پر ده چو کدرگی دابل کال کنوی نو دویم کال با ده مخ آمخ فلازت ترانیسی
یو 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 خوارسی ما ته د کسٹم والا پولیس والا مرکی کیجی او تا وای چی پا چوک و دریجم
ای پا کسٹم کی اوس کمائی نشتی پولیس هم زمونگ پا خرچه چلیگی زمونگ لین تا راشه کوتی گاڑی روپی مڑی ریوڑی جلیبی او راشه نه انکم ٹیکس نه تیل کم ٹیکس
وامی رو دی گرانو کتون کو دا غوا برای تاوان والا نن سبا خام خواه دکتران نغوا کوی تیک داران پورته کوی سرمایه داران خود دل تا پت دی
هی هی کورس پیر چکه ولی مشترا پام که پا دیه نپیلیرم که اغوا بمی که وام داشی نویش دا جه چوکی و بل داوی دار پیداشی ماوری دلیگی چوز علت هم کمایی نست دا عوام تیل انکم تیکس سیلز تیکس بیگم تیکس غنده تیکس استلیگی اغوا کارانو تا با چشوار کی او پام کوا چه اغوا کارانو تا با نوای چه مرچوگو تو او پام کوا چوز ما پخراب نکی باچی پام کوا پام کوا
سنگ فکران دی سنگ فکران دی سنگ فکران دی درے سوے گٹلی او فضل بزی روان دی میں پر زنیش دے میں پر زنیش دے آئے سنگ فکران دی سنگ فکران دی درے سوے گٹلی او فضل بزی روان دی میں پر زنیش دے میں پر زنیش دے ګډانو رنگ نیولی په شړا اوس روستر ګویا خلک ګولولی سمي تني په يده ګډانو رنگ نیولی په شړا اوس روستر ګویا خلک ګولولی یاد لوي ټګان دي ترنګ فرډان دي ډېر لوی اکټران دي دې سوې ګټلی او پزل وزیر روان دي مې پر زنیش دے مے پر زنیش دے
د ماشاءالله ډیو قدر منوریدونکو زه نجیب امیر ستاسو کوربه بیم په لږه شیبه کې چې پښتونخوا کې سلور بجې شي مونږ به د تفسریو په دې خپرونه کې به مونږ سره مهم رپورټونه وي د دې تر څنګ به اونیس پروګرام هم تاسو دپاره لرو او له یوې دمې وروسته به بیا هم له تاسو سره یو
سما چو دن گورما یمنا خرارا چو دن گورما یمنا خرارا